پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام تاسو ښه راغلاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي په دغه پروګرام کې اورې چې د کابل پانتون جنوبي دروازې مخته نن سهار یوې چاودنې لزګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د هموارې چې د افغانستان ملي امنیت وایي د کندهار پر امنیه قمندانۍ پرونۍ ډله ییزه حمله د پاکستان له چمنه رهبري کېده په کندهار کې پرون په دې برید کې 11 کسان وژل شوي وو او 3 نور ټپیانو ګڼ پکې ملکیان دي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
سر کې د سومو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د کابل پانتون دروازې ته چیرمه د چاودنې له ځایه 8 مړي او 3 دیرش ټپیان د کابل روغتونونو ته وړل شوي دي د غزنی سیمه چارواکي په دې ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوتو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې په یو استودیو ته اور اچولې ده ویل کېږي چې د سړي د اور د سوځېدونکې مایع په وسیله لګولې چې 3 کسان پکې وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د کابل پوهنتون دروازې ته چیرمه د چاودنې له ځایه 8 مړي او 3 دیرش ټپیان د کابل روغتون ته وړل شوي دي د دغه وزارت ویاند وحید مایر ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی تر اوسه هم امنیتي چارواکو د پیښې د نوعیت او د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو ځینې وایي چې دا انتحاري حمله وه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حقوقي استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د غنسان برګزر کی متاسفانه دا ډیر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده
تر دې دمه د دې چاودنې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د کسان تیر مشم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په ناوي ولسوالۍ کې وژل شوی دی
تیر شپه د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د ناوي ولسوالۍ د ملکدین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پرې ویډلې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د هغوی اړوند بېلابېل ډول وسلې او نور پوځي توکي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي
د شغلی عرف په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او هم ملکی کسانو ته زیان نه دی رسېدلی طالبانو تر اوسه د دې تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د سرشکل په لومړی شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمه شوې ده د دې ادارې مشر سیف الله حیات تیر ورځ وویل چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له یادو ارقامو تر ټولو زیات یې د سویل ختیځ زون په پکتیا پکتیکا لوګر او خوست ولایتونو کې ثبت شوی دی نوموړې زیاته کړه
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې سره د 2019 کال له جنوري نیولې د جون تر اخره له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 15 قضیه ثبتي چې له جملې درې موارد د خبريالانو د وژلو شپږ موارد د خبريالانو د ټپي کېدلو 15 موارد فزیکی بریدونه 19 موارد د سپکاوي او بدچلندۍ موارد او 9 موارد د خبريالانو ګواخل او پنا قانون توګه د دند څخه د لری کولو موارد دي
په خوست کې خبريالانو او درسنیو کارکونکو د جګړې لشکلو خو غوړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي سموږه خلاص د ریډیو ری د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوتو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د ننداري و استودیو ته اور اچولې دی ویل کېږي چې د سړی دا اور د سوځېدونکو مایع په وسیله لګولې دی په دې اور اچونه کې 3 کسان وژل شوی دی چارواکو خبريالانو ته ویلې د دې اور لګونې په تور یو څلويشت کلن سړی چې په دې استودیو کې کار نه کوي پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی پولیسو د پیښې په اړه د ډیرو جزئیاتو لور کولو ډاډه کړې ده خو شاهدان وایي فلان کس د یو څه پاره چې غوا کې د استډیو ترې غلا کړی شکایت کاوه. د چارواکو په وینا نونس کسان نور په دې ورلګیدنه کې ټپیان سوي دي چې د لسو ټپیانو روغتیا وضعیت ښه نه دی. د پیښه زیاتره قربانیان د کیوتو په ښار کې د انیمیشن د فلمونو د دې استډیو کارکونکي دي. دا پیښه چې د پنځمې په ورځ وه په تیرو دوو لسیزو کې په جاپان کې د ډلې وژنې تر ټولو مرګونې پیښه ګڼل کیږي. په 2001 میلادي کال کې یو کس د توکیو په ښار کې څلور سرویس کسان په ورته توګه په ورلګولو کې وژل و. د قزاقستان په الماتا ښار کې د رنګونو په یو ګودام کې لپاره رئیس ور لګیدلی دی. الماتا د دې هیواد تر ټولو ستر ښار دی. د قزاقستان د بیړنیو خدماتونو د ادارې چارواکي وایي د دې ور وژنې لپاره یې دوه هلیکوپټرې وشپېته کارمندان او د اطفایې وویشت موټر ګمارلی دی. د ور لګیدنه د الماتا ښار په ژیتیسکو سیمه کې رامنځته شوې او د چارواکو په وینا لا هم اور وژونکي ډلې د اور د کابو کولو هڅې کوي څو نور ښار ته پراخې نه سي. تر اوسه په دې اور لګیدنه کې د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي ورکړل سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختریزو مشرانو بندیز ولګوه. د امریکا د خزانې وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویل چې د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والي احمد الجبیری او د نینوا پر پخواني ولی نوفل حمادی السلطانی له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر بندیز لګولی دی. د خبرونو پای
فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه یو ویل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. راندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه په چاودنې کې 8 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین وایي
د حقوقي استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د غنچن برګزر کی او تاسو په نده د نږدې جنوبي دروازه کې د حادثه پېښ شوې ده.
ملکی چې ګڼو ملکیانو ته په دغه چاودنه کې مرګ ژوبل اوختی د دی پی خي یو عیني شاهد وایي
دادم کردم بس که متوجه شدم اونجا شد دو متر با هم تصادف کرد انفجار کردن باز ما فرار کردیم اسم باز اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد.
طالبان ویلی چې دغه حمله دوی نه ده کړی خو پرونی د کندهار پر امنیت قمندانې د بریټ ډلېز بریټ مسولیت په غاړه اخیسته. د افغانستان ملي امنیت ریاست وی په کندهار امنیت قمندانې باندې ډلېز بریټ د پاکستان له چمنه رهبری کیده. نور مسایل حمله رو د پروګرام دوی منیمایي د انتخاباتو په اړه باندې د ازادي رادیو زنګړی پروګرام ته زنګړی شوې ده چې رحمت الله افغان جوړ کړی هله تر پای راسره پاتې شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې کېږي. رازو لمړی مطلب ته د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه په چاودنې کې 8 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ټاکل شوی و چې نن په کابل پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل شي او دغه پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه دغه چاودنه شوې ده. که څه هم د کابل امنیت قمندانې د پیښې د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه ورکوي خو وایي د حملې هدف د کابل پوهنتون نه و. رحمت الله افغان په دې اړه باندې کابل یو رپورټ را لګل.
که څه هم امنیتي چارواکي د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د شوې چاودنې په اړه کره معلومات نه ورکوي خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتېده. د دغه وزارت وین وحید معیار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې له ځایه 8 جسدونه او 3 ټپیان د کابل بیلابیلو روغتونونو ته وروړل سوي دي. ښاغلي معیار ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل سوي وه نن د جمعې پورز د کابل په پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل سي. د دغه وزارت وین فیصل امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې داونه ویل چې وژل سوي او ټپیان د حقوقي ستاج محصلین دي او که عام خلک.
د حقوقي ستاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د غنچن برگزار کی. متاسفانه دا ډیر نږدې جنوبي دروازه کې د حادثه پېښ شوې ده او نور جزئیات امنیتی ارگانونه کول چې تاسو سره شریک.
خو د کابل امنیتی چارواکي د پیښې تلفات کم خي. د کابل د امنیت قمندانې بیان فردوس فرامرزوی چې په ډیر احتمال چې د حمله هدف د کابل په هنتون نه وو.
خب به احتمال دا داسې نه بوده.
هغه وايي په زیات احتمال د حمله هدف د زاینه وو. دغه موضوع زموږ تر تعقیب لاندې و خو دلته چاودنه کړې چېړنې روانې دي وروسته به معلومه سي چې هدف څه وو. ښاغلی فرامرزوی چې په وژل شویو کسانو کې یو د ترافیکو پولیس او نور عام خلک شامل دي. تر دې دمه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو څو ځله په قاضیانو او څرنوالانو بېلابېلې حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د کندهار په امنیې قمندانۍ په موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله کې 12 کسان ووژل شول او شاوخوا 90 نور ټپیان شول. د نوموړې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
بازم ما فرار کردیم. بازم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد و یک 3-4 نفر هم فوت کرده میگن، اما خودم ندیدیم بچشم.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د کندهار پر امنیه قمندانۍ باندې پرونی ډلیزه حمله د پاکستان له چمنه رهبری کېدله. پرون د کندهار د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ باندې د طالبانو لخوا ډلیزه حمله وشوه چې په نتیجه کې شاوخوا 100 ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې ځینې افغان پوځیان هم وژل شوي دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان وروستي جزئیات راټول کړي. همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی. راسره غږیږي. مهرباني وکړئ افغان صاحب.
من له تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تا چې یادونه وکړه، د افغانستان د ملي امنیت ریاست ادعا کوي چې د کندهار د تېرې ورځې حمله د پاکستان له چمن سیمې څخه رهبري کېدله. د دغه ریاست ځینې غږیز مکالمې هم ازادي راډیو سره شریکې کړي دي چې پکې ښکاري د ملا اغا په نوم یو کس په چمن کې ده. البته د دوی په وینا چې حمله کوونکي رهبری کول، او دا د ملي امنیت ریاست په وینا یو لوی سند ده چې اوس هم د افغانستان کی جنگیدون کی طالبان له پاکستان رهبری کیږي. خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دغه اداره د کړی دا وای چې د کندهار د حمله په ګډون ټولې حمله چې په افغانستان کې کیږي په خپل افغانستان کې طرح پلان او رهبری کیږي، او هیڅ کلم د پاکستان څخه نه د رهبری سوي ده. دغه په داسې حال کې د 13 ماښام د کندهار په امنی قمندانۍ موټر بم بیا وروسته وسلواله حمله وشوه چې په دغه حمله کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې د چارواکو په وینا زیاتره یې ملکیان دي. د افغانستان د امنیتي چارو ځینې کارپوهان دغه حمله وایي چې د حکومت د کشفي امنیتي رهبریو زوف ده. که چیرې د پیاوړي و داسې حمله به نه ترسره کېده بل څه نږدې شي.
ډیره مننه کوم رحمت الله افغان چې له کابل له موږ سره غږیده. راته وی ویل چې د کندهار پر امنیه قمانداني باندې پرونی ډلیزه حمله د ملي امنیت ریاست په حواله باندې چې دوی ویل دي له چمنه رهبری کېدله، د پاکستان له چمنه د کندهار پر امنیه قمانداني باندې پرون ډلیزه حمله کې 11 کسان وژل شو او 30 زیات نورم ټپیانو. ګڼ ملکیان دي پکې او ځینې افغان پوځیان هم پکې شامل دي. په همدې ارتباط د کابل د نننۍ حملې او د کندهار د پرونی حملې په ارتباط او دا چې په دې څو وروستیو ورځو کې بریدونه او تاوتریخوالی زیات شوی دی، غواړو د پوځي چارو له کارپو جنرال عتیق الله عمرخیل سره خبرې وکړو. جنرال صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. اداره ته ووایي چې د سولې خبرې په قطر کې وشولې، اووم دور د خبرو هم تیر شو، بیا د بین الافغاني خبرې هم تمامې شوې، پریکړه ټولو دا وکړه چې طالبان هم پکې و چې باید د افغان ملکانو مرګ ژوبله راکمه شي، صفر ته راټیټه شي. مګر نتیجه برعکس شوله. دغې حملې وروسته د ملکانو تلفات زیات شول، هره ورځ ملکان وژل کیږي.
ولی متاسفانه چې دا د خبرو او د عمل فاصله ډیره زیاته ده. وادی ورکول کی یل دی خو یل غی خونه صدا کار بنه کو هغه کار بنه کو دا بنه کو اما برخلاف برته ما کارونه اما حالت ما بین ترازی کری دا معنا دې لري چې اراده د سولې نشته که چیرته اراده د سولې په طرف مقابل کوي نو دا ضرور نه و چې په اوس وخت هم سوله کوي هم ځان ته دښمني پیدا کوي هم ځان ته مثلا په اصطلاح د خلکو باندې بددیني پیدا کوي په دې معلومیږي چې دلته د سولې اراده نشته بلکې د قوت اراده ده بلکې یو په بل باندې کوشش کوي چې د نظامي لحاظ یا د حملو په لحاظ باندې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي.
جنرال صاحب طالبانو ویلي دي چې د کندهار پرونی ډلیز عمله چې اوس ملي امنیت ویلي دي له پاکستان له چمنه رهبری کېدله طالبانو ویلي دي دغه حمله د شپنی عملیاتو په غبرګون باندې کړی ده څه فکر کوي شپنی عملیاتو کې پوره دقت نه کیږي که څنګه چې طالبان دغه سي ریاکشن خي بله فکر کوم د جنرال عتیق الله مرخیل ټلیفوني اړیکه قطع شوله موږ به بیا هم څه وکړو چې له دوی سره تماس ونیسو د ښاغلي مرخیل په خبره باندې چې دغه وروستي تاوتریخوالي د قطر له بین الافغاني ناستې را وروسته زیات شوي دي او دوی ویل چې دوی له یو بل سره زور آزمایي او بریدونه زیات کړي دي موږ هڅه کوو چې له دوی سره تماس ونیسو که برقرار نه شو نو د ازادي راډیو سره پاتشه نن د کابل د پانتون جنوبی دروازې ته چیرمه یو چاودنه شوی او غنو ملکانو ته پکې مرګ جوړ لاوخته ده هلته د قضا د ستاج لپاره امتحان روانو چې دغه چاودنه شوی ده تر اوسه پوری د اتو کسانو د وژل کېدو او د درې د شنور د ټپ کېدو خبره تایید شوی ده.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. ایران د امریکا د اداره دوي چې ګنې یوې امریکایي جنگي بیړۍ یو ایرانی بی پیلوټ الوتکه غورځولې ده. د دې موضوع د خلیج په سیمه کې د آزادې بیړۍ چلونې په اړه د امریکایي چارواکو د اندېښنې په باب له اسمت څاروان سره خبرې کوو. همدا اوس سره په سټوډیو کې ده څاروان صاحب. اوریدونکو ته وایي چې ایران د امریکا له لوري د ایرانی بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه څه وایي؟
ایران وایي د امریکا جنگي بیړۍ د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د ایران کومه بی پیلوټه الوتکه نه ده ویشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال عباس عراقچی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ایران په هرمز تنګي یا کوم بل ځای کې کومه بی پیلوټ الوتکه له لاسه نه ده ورکړې. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي وو چې تهران د خپلې بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه معلومات نه لري. خو د واشنگتن کې دا په امریکا دا تور پوری کړ چې ځان او نړۍ احتمالا ګړنګ ته غورځوي. ظریف چې نیویارک ته تللی دا خبرې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنګ کې وکړې او امریکا یې په دې تورنه کړه چې هڅه کوي د بندیزونو په وسیله د ایران خلک کاختې ته مجبور کړي.
امریکا څه ویلي و چې څه وخت د ایران بی پیلوټ الوتکه ویشتي په دې اړه څه معلومات دي؟
اول خو په دې اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل امریکایي جنگي بیړۍ یو اس اس باکسر وروسته لدی د ایران بی پیلوټ الوتکه وویشته چې هغه د دې بیړۍ زرمتری ته نږدې شو او بیړۍ تهدید کړ او په دغه سیمه کې وای پرلپسې پرواز ته دوام ورکړ. ترامپ دا هم وویل چې ایرانی بی پیلوټ الوتکه د بیړۍ له لوري د ویشتل کېدو د خبرداروي پروا و نه کړ تر دې چې بیړۍ مجبور شو چې دا بی پیلوټ الوتکه وغورځوي.
مننه. اخر کې دا راته وایي چې امریکایي چارواکي د خلیج په سیمه کې د ایران له لوري بیړۍ چلونې ته د پیک خطر په اړه اندېښنه لري. د دوی اندېښنه تر څه حده ده؟ یعنی څومره
ګڼو امریکایي چارواکو اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې امریکا او نړۍ دا حق لري چې په دې سیمه کې د اوبو له لارې ترانسپورت آزاد وي، د بیړۍ چلونې ترانسپورت آزاد وي. ولسمشر ټرمپ خپله له نورو هیوادونو غوښتي چې ایران په دې خاطر وغندي چې د ده په وینا په خلیج کې د بیړۍ چلونې او نړیوالې سوداګرۍ له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا د قواوو مرکزي قومندان کینت مکنزی هم پرون پنځشنبه ژمنه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیک او بو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي. مکنزی د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې، البته ریاض کې په خپل نه ورته نږدې د شاهزاده سلطان په هوایی اډه کې، خبريالانو ته ویل چې دوی حاضر ده په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوال ټولنې سره په خبرو او مشورو بوخت دي. دا هم ویل چې له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن شي. د امریکا د قواوو مرکزي قومندان دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې د دغه هیواد لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد تیره اونۍ وویل متحده ایالاتونه د واشنگټن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي.
بله، زیاته مننه کوم اسمت ساروانو په دې اړه معلومات راکړل چې ایران د امریکا هغه اداره کړی ده چې غنی یو امریکایي جنگي بیړۍ یو ایرانی بي پيلوټ الوتکه غورځولې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون ویلې دي یو اس اس باکسر جنگي بیړۍ د امریکا د ایران یو بي پيلوټ الوتکه نسکوره کړې.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تیر کال د اول شپږ میاشتو په پرتله د سږ کال په اول شپږ میاشتو کې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمې شوې. د یادې کمیټې په ریپورت کې راغلي د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له یادو ارقامو تر ټولو زیاتې د سویل ختیځ ژون په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست ولایتونو کې ثبت شوې. بل لورته په خوست کې خبريالانو د رسنیو کارکونکو د جګړې له خېلو خوا وغواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه ریپورت را لېږلی.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان 2019 زیږدیز کال په اول شپږ میاشتو کې دوی سره د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې دي. دوی زیاتوي په دې کې د خبريالانو د وژل کېدو، ټپي کېدو، هغوی سره د فزیکي برخوردونو، سپکاوي او بدچلندۍ قضیې شامل دي. دا راپور د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سیمه ییز دفتر په یوه خبري ناسته کې د رسنیو له کار اونکو او خبريالانو سره شریک د یا دفتر مشر سیف الله حیات ویل
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې سره د 2019 کال ل جنوري نیولې د جون تر اخره ل خبريالانو سره د تاوتریخوالي 15 قضیه ثبتي چې له جملې درې موارد د خبريالانو د وژلو، شپږ موارد د خبريالانو د ټپي کېدلو، 15 موارد فزیکی بریدونه، 19 موارد د سپکاوي او بدچلندۍ موارد او 9 موارد د خبريالانو غواخل او پنا قانونه توګه د دند څخه د لری کولو موارد دي.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې پر راپور کې راغلي سره لري چې د تیر کال په پرتله د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمی شوې، خو په وینای چې دا د غواخ تر منځ تللو په معنا نشي کېدلی، ځکه لا هم د غواخ عوامل پر خپل حال دي. د ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د تړون اونیزي د امتیاز خاوند سپین روان نورزی وویل
زموږ هیله له افغان دولت، له طالبانو، له نړیوالو ځواکونو دا ده چې د خبريالانو ژوند ته باید توجه وکړي. هر وخت د پیښو ځای ته ځي، هر وخت له خلکو سره کار وي او د چارواکو او د سیاسیونو او د ولس ترمنځ د پل حیثیت لري. ډیر داسې قضیه شته چې باید دولت رسیدګي ورته کړي وای، دولت رسیدګي نه ورته کړي. حتی په رسنیو کې خبريالان خوندیتوب نه لري. د رسنیو مالکین له خبريالانو سره د یو مسلکي شخص په ډول چلند نه کوي. دوی غواړي چې د یو کارفرما او د یو مزدور چلند ورسره وکړي.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د برابر شوی راپورت په یو برخه کې د افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو مواردو ته هم کتنه شوې وه، او پکې ویل شوي چې پروسه کال په دې موده کې 11 خبريالان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي ول. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانۍ 2013 زیږدیز کال افغان خبريالانو لپاره خطرناک کال بللی و.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږ نیمه ځنې چپه باندې خبرونه کوم درنګ ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې کولای شي زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه په انټرنیټ باندې واوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دری ژبې په اړه وایي دری ژبه د خلکو د یوځای کېدو او د تمدن ځای دی، خو په افغانستان کې ورته لږ کار شوی. دری د ښاغلي غنی په خبره چې د افغانستان ګهوارۍ زبان فارسي سیمینار په لومړۍ ورځ خبرې کولې وویل په افغانستان کې به د فارسي دری ژبې فرهنګي شته ورغول شي. یاد سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی. یو شمېر ژبپوهان او لیکوال له ولسمشر غواړي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي په نامه یو مډال جوړ شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
فارسی دری ژبه د پامیر لغرونه او تخارستان کوهنه تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبنه د بیدل تر غرونو رسیدلې او پر دغه سیمه د فرهنګ سیوري خپور کړي ده. د ژبپوهنه پیاوړي سیړونکو کې د دغه ژبې د روزنې او پاللې ځای او ځانګو نننه افغانستان ګڼي. یو شمېر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان ګهوارې زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په سرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یوځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي.
ضرورت عزیز کې کشور کې به مو اندازه سره
د وویل ضرورت دا ده په هغه اندازه چې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې پانګونه کیږي د دې وخت را رسیدلی چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي. دری ژبه د فارسی د لوی سیمې د رامنځته کېدو دو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري. که ګډ لید ونه لرو هر ډول اقتصادي وده مو نشي یوځای کولی. له کوم افراطیت سره چې مخ یو مرمۍ ورته ځواب نه وایي. اساسي ټکی فکري لیدلوری ده. یو شمېر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یوځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي. د دغه سیمینار د جوړونکو کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مډال جوړ شي.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
دوبوبل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونه او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندپاڼه معینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې د زګونه سیړونکو نامتو پوهان اړ کړي چې د آثارو په اړه سیړنې وکړي. د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر یو زرو څو کلونه تیریږي. دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمې کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
محمد زمنده د هلمند ولایت لشکره عشان په میدان ورلګ ولایت کې طالبانو کوم رخصتي کلینیکونه ته اختار وکړي چې باید بند کړل شي. دا مش فکر وکړه چې غند او خلک چې دا کارونه کوي هغه د ټولنې نه دي. نو موږ د میدان ورلګو د ولایت د چراغ ته غوښتنه ده چې تاسو باید تیار باندې جدي چې وکړي چې خلک له بیلابیل ناروغۍ سره مخامخ دي او هر څوک کلینیک لاسرسی نه لري او پولیس والی او ځینې نورو سیمو کې چې کوم کلینیکونه دي څلور څلور درې څلور کلینیکونه پولیس والی کې وایي تړلي دي. زما غوښتنه ده سوال طالبان څخه دا چې راځي په روغتیایي کارکوونکو او په روغتیایي کلینیکونو او د بیان پر ازادۍ باندې باید اخطارونه ورته ورنه کړو. دې پر ځای چې اخطارونه ورته ورکړو باید د امنیت په څنګه شي د دوی سره مرسته وکړو. ښه وخت ښه خبرونه خو به سمه
د زابل ولایت نیوی نوبال رسوالی د غوندان له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پر زم د سولې په اړه باندې بس طالب جان نور افغانان موازنه کوي چې بیا د تو دریږي تراسي او زما پلار چا مل کوي خای ته به جواب وایي ته به جواب وایي په چلو ما لال کړو په مرمو یو مړ کړو په مینو والي زول په ځانمرګ کې مړ کړو په اور کې وسوځل. نور افغانان د پردو د پاره موازنه نو خدای دې وکړي چې هدایت کې خدای ورته نور افغانان په مرګ نه تمامي. السلام علیکم.
الو سلام علیکم زه علی محمد شاد هلمند څخه تاسو په تماس کې یم ته مو د مخ کې رئیس دولت مقصود پیشنهاد کړی چې هغه مامورین چې کم امتیازات لري هغه ته به موږ د نیمې میاشتې معاش تختري په توګه ورکو ول دغه سره زموږ نه خپل اصلي باش اجرا شوی دی او نه هم دختري امتیازات راته موږ اجرا شوی دی کیرې دی واقعي رئیس دولت خود خپل حکم دی عملي کې او موږ ته خپل امتیازات راکړي وسلام ازادي راځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د افغانستان د امیرختي وزارت وایي چې د کابل پانتون دروازې ته چیرمه د چاودنې له ځایه اته مړي او درې تشټپیان د کابل روغتونونو ته وړل شوي دي د دغه وزارت وایاند وحید معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی تر دې دمه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی خو طالبانو ویلي چې په دې پیشه کې دوی لاس نه لري د غزنی سیمه چارواکي په دې ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي د دې ولایت والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تیر ماښام د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د غزنی په ناوي ولسوالۍ کې وژل شوی دي نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه او ملکي کسانو ته زیان نه دی رسېدلی د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50 سلنه کمې سوې دي ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي ځواکونو په هرمز تنګي کې یو ایراني بې پیلوټه الوتکه راغورځولې ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپله بې پیلوټه کشفي الوتکه له لاسه ورکړې تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې د امریکا یو اس اس باکسر جنګي بیړۍ د ایران یوه کشفي الوتکه راغورځولې چې دغه کښتۍ ته یې ګواښ پیښ کړی و د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې یو استودیو ته ورچولې دی ویل کېږي چې د سړی د اور د سوځیدونکو مایع په وسیله لګولې په دې ورچونه کې درې دیرش کسان وژل شوي دي چارواکو خبریالانو ته ویلي چې د دې اور لګونې په تور یو 30 کلن سړی چې په دې استودیو کې کار نه کوي پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی او د قزاقستان په الماتا ښار کې د رنگونو په یو ګودام کې لپاره رئیسي ور لګیدلې دی الماتا د دې هیواد تر ټولو ستر ښار دی د قزاقستان د بیړنیو خدماتو د ادارې چارواکي وایي د دې اور وژنې لپاره یې دوه هلیکوپټري وشپېته کارکوونکي او د اطفایې وویشت موټر ګمارلې دي
لاند خبرونه مو اوریدل د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com کې په تفصیلي توګه باندې لوستلای شئ اوس هم د ازادي رادیو لخوا د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام چې رحمت الله افغان جوړ کړی
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق څنګه خبرونه د دې ونی بحث مو د جمهور ریاست د انتخاباتو چمتووالی پروتستونزو په دې برخه کې شتان د خنو ته ځانګړی کړی د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبد الله عبدالله غواخ وکړکا په راتلونکو انتخاباتو کې د 2014 کال د انتخاباتو ناخوالې تکرار شوې پایلې ورته د منلو وړ نه دي دا چې په دې برخه کې ستونزې چیرته دي د اجرایی ریاست صلاحکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی را سره د کابل په سټوډیو کې ملمانه دي دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم را بللی و خو څوک حاضر نسول لومړی پښتنه لسابې صاحب نه پیلو ډاکټر صاحب الله څو ورځې وړاندې د انتخاباتو په اړه ځینې څرګندونې وکړلې هلته اندېښنې څرګندې کړې او ګواښي وکړ چې که چیرې 2014 کال ته انتخابات ورته هیواد به د بحران خوا ته ولاړ
بسم الله الرحمن الرحیم ډیره زیاته مننه سلامونه تاسو ته مروه خورته ټول اوریدونکو ته تاسو پیږی چې په افغانستان کې انتخابات ډیر مهم دي د دیموکراسي او د ولسواکۍ اصل تشکیلوي او یوازنه امید د نظام د مشروعیت لپاره چې دی د خلکو د امید چې دی هغه ټاکنې دي ولې په ډیر تعصب سره چې په افغانستان کې ټاکنې خې مخینه نه لري او هر ځل چې ټاکنې شوي ډول ډول ستونزې او سوالونه راپورته شوي په 2014 کال کې تاسو ولیدل چې ټاکنې خورا بحراني شوې او احتمال دی چې هیواد تجزیه شي او داسې بحران رامنځته شي چې مهارولې مشکل وي، ولې بیا هم خوشبختانه چې یو موافقه وشوه، که څه هم هغه موافقه باید نه وای شوې، ګټونکي ته د ګټونکي او بایلونکي ته د بایلونکي په توګه کتل شوې، ولې متاسفانه چې داسې ونه شول. دا انتخابات تاسو پوهیږئ هغه وخت هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه بحران کې او درغلیو او تقلب کې لاس درلودو، او هغه شواهد او اسناد او مدارک چې ووتل موږ تاسو ټول پرې باندې خبرې وو چې بالاخره رایې د ګوسپندي په نومو یا په یو نومو بل نوم صندوقونه ونیول شول د کابل په لار، او دې ته ورته ډیری داسې نور مشکلات، یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا په یو طرف کې و. دا ځل هم چې وګورو، یعنی د یو افغان په توګه که کمیسیون وارزو، په کمیسیون کې هغه د بېطرفۍ اصل له پایله شتون نه لري، ځکه چې دوی له یو ادرسه راغلي او طبیعي ده چې دغه ادرس د نفوذ لاندې به وي. یو دویمه دا ده چې د ټاکنو کمیسیون ډیر بې تجربې دی او ډیر لوی امتحان سره مخ دی چې هغه ولسمشر ځای ټاکنې دي. درېیمه دا ده چې په خپله په کمیسیون کې دننه تر اوسه چې موږ ګورو همغږي هغسې چې لازم ده نه لیدل کېږي. څلورمه دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله نږدې وارزول شي په یو ګونګ حالات کې دی، یعنی هغوی خپله هم نه پوهیږي چې موږ په کوم خوا روان یو. هغه موده او نیټه چې دوی ټاکلې ده چې د میزان شپږمه ده چې په دې به ولسمشریزې ټاکنې کېږي، زما په نظر شاید مرواجانه پرې باندې مانه ښه تبصیره وکړي. ډیره به ستونزمنه وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ده چې په دې نیټه باندې انتخابات ترسره کړي، ځکه چې بودیجه هم که څه هم حکومت ژمنه کړې چې ور به یې کړي، تر اوسه زه فکر نه کوم چې په فزیکي لحاظ د بودیجه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسېدلې وي، او که رسیږي نو کله به رسیږي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه چې دا ډیره مهمه ده او د ټاکنو په ترسره کولو کې هر اړخیز کلیدي رول لري، باید نادیده ونه کتل شي، او د دوی تایید دی چې ټاکنې مشروع نه مشروع کولای شي. تر اوسه چې موږ ګورو یونما یا د افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر چې د ټاکنو د پروسې سره همکاري کوي په خایم کړي، ډیره هغه علاقه چې مخکې دوی درلودله اوس یې نه لري، او ځینې تشویشونه د هغوی سره هم دي. نو په ټوله کې دا مسؤلیت د دې ملي پروسې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راګرځي. کمیسیون باید هیڅ فشار هیڅ زور ته تسلیم نشي. که یو ورځ هم یو کمیشنر یا یو مسؤول وظیفه کوي، باید داسې وکړي چې افغانان پرې آفرین وایي او د هیڅ خیانت مرتکب نشي، یعنی که هر قسم فشار په غره شي. خدا نخواسته که د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا ځل، زه پوهیږم زموږ د ځینې افغانانو حوصلې نورې تنګي شوي، که دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ډیر دقت سره سنجیدګۍ سره دغه پروسه مدیریت نکړي او هر چاته ونه خی چې ستا رایه په کوم صندوق کې ده، او یا له اقل دا ونه وایي چې زه په دې پوه نه شم چې زما رایه چیرته ده، زما رایه د ګټونکي ده که د بایلونکي ده، د رای ورکونکي په توګه. نو زه فکر کوم چې تشویشونه فوق العاده شته، اندېښنې فوق العاده شته، او د بحران د رامنځته کېدو یا د ایجادېدو تشویش له همدې ځای شروع کېږي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټوله کې مکلف دی، ځکه چې دوی به ځواب وایي که دوی د فشار لاندې راځي او فشار ته تسلیمیږي، نو فشار راوړونکي سبا ته بری دی. دوی د دغه پروسې مباشر مسؤلین دي او دوی باید ځواب وایي. نو دوی باید فشار ته تسلیم نشي او هر افغان ته دا وښایي چې ستا رایه چیرته ده، ستا رایه د ګټونکي سره ده که د بایلونکي سره، که د پخوا په څیر معامله وشي، نو زه فکر کوم چې دا ځل به یو انفجار کیږي او نور افغانان د دې حوصله نه لري چې دا د تقلب ډولونه تجربه کړي.
مروجان انتخابات ته کم وخت پاتې ده، تشویشونه خو تاسې مخکې د صابي صاحب خبرو کې واورېدل. له تخنیکي پلوه که دا راته ووایي چې انتخابات خپلواک کمیسیون وایي موږ چمتووالی لرو، تاسې دوی دا کارونه نظارت کوئ، کومې نیمګړتیاوې دي له تخنیکي پلوه چې دوی باید ترسره کړي؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، صافي صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. تیره ورځ دوه د څار بنسټونو چې له ډېر اعتبار څخه برخمن دي، دوی یو ځای یو ګډ مشورتي او بالاخره مطبوعاتي کنفرانس موږ درلودل رسنیو سره، په هغه کې موږ د همدغو ټاکنو له پیل څخه چې د نوماندانو د نوملیکنې مرحله وه تر اوسه پورې کومې اندېښنې او ارزونې چې درلودې دا مو له رسنیو سره شریک کړي. له ډېرو مهمو ټکو څخه چې موږ له هغه نه اندېښنه لرو، اوله مسله د ټاکنو لګښت ده. د ټاکنو لګښت سره له دې چې موږ څو ځله په رسنیو کې په دې بحث کړی، تر اوسه پورې نامعلوم معلومه ده نه نړیوالې ټولنې دا بودجه ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. هر ځل دا بودجه تغییر کوي. یو ځل کمیسیون وایي 100 میلیونه یې د افغانستان حکومت ورکوي او 50 میلیونه نړیواله ټولنه، او بیا بله ورځ چې ورسو وایي نه د نړیوالې ټولنې تقریبا 950 میلیونه سو پاتې د افغانستان حکومت ورکوي تر اوسه پورې، یعنی پر سم ډول باندې چې د دوی په اکاونټ کې دغه بودجه ولویږي نه د نړیوالې ټولنې ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. له درې میاشتو څخه هم کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته. په نورمال او عادي حالتو کې کله به چې موږ پخوا ټاکنې ترسره کولې، شاوخوا 8 میاشتې مخکې به د ټاکنو بودجه کمیسیونونو ته ورکړل کېده. دا له عملیاتي لحاظه د کمیسیون کارونه له ځنډ سره مخامخ کوي. همدا اوس چې دوی هغه 1015 دستګاو ویلي وایي د دې د اخیستلو مسله پاتې ده. همدارنګه د رای پاڼو د چاپولو مسله پاتې ده، لیګل سوي دي اما بودجه نسته. او زه فکر کوم په تش لاس باندې که موږ له کمیسیونه توقع لرو چې تاسو هر څه سم کوي، دا هم بې عدالتي او بې انصافي ده. او کمیسیون دې هم نه وایي چې هر څه سم دي او موږ چمتووالی لرو. دا چمتووالی دوی څه شي ته وایي زه په دغه مفهوم پوه نه شوم. بله مسله د قانون واکمنتیا ده چې هغه وخت ناوخته د کمیسیون لخوا تر پښو لاندې سوی ده، هغه ته په درانه سترګه نه کتل کیږي. او حتی نوي کمیسیون ته د قانون تر پښو لاندې کول په یو عادي خبره او په یو رسم باندې تبدیل سوی ده چې موږ له دغه څخه اندېښنه لرو. له دولتي اسانتیاو څخه د حکومت د دواړو طرفو هم ولسمشر هم اجرایي ریاست ناوړه ګټه اخیستنه، او دا هغه د عدالت هغه تامینول د نوماندانو ترمنځ چې باید مشخص وي او ټول ټاکنیز ټکټونه له یو شان امکاناتو څخه برخمن وي، دا هم زیانمنوي. له بلې خوا جدي اندېښنه مو له مخکې له وخته کمپاینونه وه، او د دې کمپاینونو تر څنګ بیا منفي کمپاینونه. یو ټاکنیز ټیم راځي او بل ټاکنیز ټیم تخریبوي، هغه ته حتی اوس چې ګورو توهین او تحقیروي یو بل. دغه مسله د افغانستان د عامو خلکو له اعتبار سره لوبه کیږي. بیا نو هیڅوک سبا ورځ په هیڅ ټاکنیز ټیم باندې دا اعتبار نسي کولی چې اوس چاته دوی رایه وکاروي، چاته رایه ورکړي. هر یو ورځی بل تخریبوي. دا یو مهمه مسله ده. او دا چې د افغانستان حکومت یعنی ولسمشر کمیسیونونه خوښ کړي دي او د دوی لخوا معرفي سوي دي چې صافي صاحب دې ته اشاره وکړله، زه له دې سره موافقه نه یم. قانون تعدیل سه مخکې همدغه اندېښنې وي چې کمشنران په سلیقي ډول باندې د ولسمشر لخوا تعیین کړي. څار بنسټونه، مدني فعالین، سیاسي ګوندونه ټول راټول سول او له نورو همکارانو سره دا قانون تعدیل کړ. د قانون پر اساس باندې ټول نوماندان چې دوی نوماند سوي دي، دوی مساویانه حق لري په رای ورکونې کې د یو کمشنر لپاره. سبا ورځ که د افغانستان ټاکنې له هر ډول خنډ سره مخامخ کیږي، د ټول نوماندان پکې ښکیل دي او دوی رای ورکړي د یو ولسمشر نه کړي. سمه ده چې اوس دغه ټاکنیز ټکټونه اندېښنې لري د دوی له خپلواکۍ څخه، او موږ هم دا اندېښنه لرو چې کمیسیونونه خپلواک نه دي او د دوی خپلواکي تر سوال لاندې راغلي. مګم د افغانستان اجرایي ریاست 50 سلنه په دغه حکومت کې شامل ده. دوی نسي کولای بیرته له کمیسیونونو څخه وغواړي چې د 2014 کال ټاکنې تاسو بیا مه تکراروئ. په دغه وخت د حکومت کې چې دوی 50 شریک وو،
د دوی ګوره نوماندم لري د جمهور ریاست انتخاباتو نمانم لري. دا د دوی حق ده چې وایي چې باید انتخابات بهراني نسی، شفاف انتخابات ولرو، سرتاسري
انتخابات. اما د افغانستان حکومت دند هم معلومه دي. دا د افغانستان حکومت دند و چې په دوه عمر کلونو کې سیستم جوړ کړی وي ټاکنو لپاره، چې نن ورځ بیا دوی له کمیشنرانو څخه دا ګلانه درلودی که ټاکنې بحران ته ځي، په دې کې هم د همدغو نماندانو لاس هم بیرته شته. یعنی دا نوماندان که خپلواکۍ ته نه پرېږدي، موږ کله چې وایو د افغانستان حکومت خپلواکۍ ته نه پرېږدي کمیسیونونه، په دې کې یوازې ولسمشر نه راځي. کله چې په نورو مسایلو کې 50 سلنه دوی شریک دي، نو په دې مسله کې به هم شریک وي. او که داسې نه ده، زه فکر کوم د ولسمشریزو د ولسمشرۍ معنی یو ویان هم باید دلته وایي.
مننه درنو اوریدونکو. دغه بحث هم د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي هم راغوښتي وو چې دوی خپلو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، خو له بده مرغه د انتخابات خپلواک کمیسیون د تل په څیر باندې بیا هم همکاري نه کوي. تر څو راسي ملت خپل هغه پرمختګونه او اندېښنې چالشونه یا ستونزو په اړه باندې معلومات ورکړي. سپاس محترم. له یوې خوا په خطر کې د سولې خبرې روانې دي، له بلې خوا د انتخاباتو خبرې روانې دي. آیا یو بل خو به ډېر زیات متاثر کیږي؟ یعنی په مطلب دا ده چې دغه انتخابات به د سولې له لارې یا د سولې د پروسې متاثر شوي نه؟
افغان صاحب، په ډېر تعصب سره چې له یوې خوا سوله، له بل خوا ټاکنې، که موږ وګورو دواړه موږ ته مهمې دي. ټاکنه د نظام د مشروعیت لپاره ډېره اساسي او حیاتي پروسه ده، او همدا ډول سوله د هر افغان غوښتنه او هیله ده. ولې له اقل باید زموږ اړوند ادارې که هغه د سولې شورا ده یا د سولې وزارت ده یا په مجموع کې د ملي والی حکومت ده، دوی باید دا وړتیا او ظرفیت ولري چې دوی سوله مدیریت کړي. د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیسون چې په دې کې په لومړۍ درجه مسؤل ده، دوی باید دا پروسه دا ظرفیت ولري چې ټاکنې مدیریت کړي او دواړه پروسې هم زمان په خپل وخت مخکې ولاړ شي. د یو ولس په توګه، د جغرافیا د اوسیدونکو په توګه، زموږ مسؤلیت دا ده چې موږ باید په دې اساس وخت کې ټول په یوه خوله له یوه ادرسه له یوه مایکه باید خبرې وکړو. او سوله دا د یو فرد، د یو کس، د یو ګوند، د یوې ډلې غوښتنه نه ده او نه باید دا امتیاز یو کس ته ولاړ شي. ټول سیاسي رهبران، ټول مذهبي رهبران، ټول قومي رهبران چې په افغانستان کې دي باید په دې کې سره یو خلک شي. که موږ متحد نشو نو زه فکر کوم چې نه ټاکنې زموږ به مغه ټاکنې چې توقع لرو او یا دې په خپل وخت ترسره شي او یا هغه سوله چې موږ یې توقع لرو، موږ یې تږي یو ارزومند یو، افغانستان ته راشي. دا تشویشونه شته ده چې موږ د سولې په نامه د معاملې خواته روان یو که د سولې خواته روان یو. موږ باید له اقل په دې پوه شو که سوله راځي افغانستان ته نو په کوم قیمت. طبیعي ده چې موږ به قیمت ورکوو، ولې د جنگ د قربانیانو په توګه باید موږ په دې پوه شو چې موږ څومره قیمت د سولې په بدل کې ورکوو. که پوهیږو نو او داسې معامله وشي، پټو سترګو معامله وشي، لکه د دې مخکې هم د تیرو دولتونو سره کې د معاهدې موږ وګورو وارزو، د مجاهدینو د ډاکټر صاحب نجیب ترمنځ چې وشوي، ولې پایله دا وه چې هیواد په یو بل جنگ کې اخته شو، داسې جنگ کې چې دانه موږ جزا ګورو. که چیرته د سولې په نامه افغانستان په یو بل بحران کې په یو بل جنگ کې خلی
تخنیکی په لوګوره د سولې خبرې روان دي، حکومت زړه نازړه ده، نړیواله ټولنه زړه نازړه ده. که چیرې موږ د بودیجې ورکو کېدای شي د سولې خبرې مخکې ولاړ شي، دغه پیسې چې موږ انتخاباتو کمیسیون ته ورکو د بیجې ولاړ شي، همو په راتلونکي کې که سوله موسي انتخابات بلرو نو ښه دانه ده چې دغه پیسې چې اوس ورکوو یا د آمدګانې چې اوس نیسو له سولې وروسته یې ونیسي.
ګوره مشکل دا ده که چیرته موږ انتخابات د سولې قرباني کړو، فکر وکړو افغان صاحب چې موږ څو اتلس کاله شاته وزو، ځکه چې دا یو ډیموکراتیک پروسه ده. بل دا ده چې کوم نظام مخې ته راځي د هغې د مشروعیت لپاره موږ باید یو څه ولرو. دا ټاکنې دي، د خلکو ګډون دی، د خلکو رایه ده چې نظام ته مشروعیت ورکوي. که چیرته موږ انتخابات په ټوله کې حذف کړو او یوازې په سوله باندې فوکس وکړو، زه فکر کوم چې راتلونکي نظام به هیڅ مشروعیت ونه لري. او که نظام راځي، موږ باید په دې پوه شو چې دا څه ډول نظام دی. سرپرست نظام دی، موقت نظام دی، رهبری شورا ده، یا تحمیل شوی نظام ده، یا تسلیمی دل دی، یا جوړجاړی ده. په دې باید سره پوه شو، زموږ سر خلاص شي. نو موږ باید دغه یوه پروسه له بلې قرباني نه کړو، دواړه پروسې جلا مدیریت کړو. او په دې کې د هر افغان ونډه چې ده، دا ډېره مهمه او اساسي ده چې باید د وطن د بقا په خاطر، د خپل ځان د بقا په خاطر، د ملي ګټو د تامین په خاطر باید په دې باندې فوکس وکړي چې انتخابات په خپل وخت په شفافه توګه ترسره شي او همدا ډول د سولې پروسه لکه څنګه چې مخکې روانه ده په نورمال شکل مخکې ولاړ شي.
مروه جانې، انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، ډېر غټ غټ او ستر ستر کارونه باید وسي، هغه کوم کارونه دي تاسو له نظره چې باید اوس ترسره شي؟
د دوی کارکوونکي تر اوسه هم په افغانستان کې، یعنی ولایتي مسؤلین یې نه دي پوره شوي، او دا یوه جدي اندېښنه ده چې کمیسیون تر اوسه پورې خپل کارکوونکي د اقل نه دي پوره کړي. له بلې خوا همدغه تېره موضوع چې ما یاده کړه، د بودیجې موضوع وه چې اوس باید دوی درلودلی د بودیجه، او حداقل دوی چې اوس کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته، د عامه پوهاوي په برخه کې کومې ستونزې چې درلودې، حتی په تقویتي نوملیکنه کې، اوس باید دوی نه درلودی. تر اوسه پورې باید فهرست تصحیح سوی وی. د افغانستان د احصایې ادارې سره موږ یو توافق هم امضا کړ، له دواړو کمیسیونونو سره مو ګډه ناسته درلوده. په هغه کې دوی موږ ته وعده راکړه چې موږ به کله دغه فهرستونه تصحیح کوو، د څار بنسټونو ته به هم اجازه ورکوو تر څو دوی خپل نظارت ولري او مشاهده وکړي. ترې له بعده مرغه شاوخوا درې څلور ورځې هم ووتلې له دغه تصحیح کولو څخه. همکارانو مو په تکراری ډول باندې دوی سره اړیکه نیوله، دوی ځواب ورنکړ اړیکو ته. بیا مو چې کمیسیون سره اړیکه ونیوله، کمیسیون د فهرست په اړه زدو نقیص موضوعات موږ سره شریکي. تیر کمیسیون آمار چې په رسمي ډول موږ سره شریک کړي وه، هغه 8,900,000 کسان وه. وروسته له تصحیح کېدو نه بیا 8,300,000 کسان شوه. مګر نوی کمیسیون وایي چې نه، دا 9.5 میلیونه کسان دي، یعنی 9,500,000 کسان. دغه 200 کسان چې اضافه شوي دي، په دې اړه موږ له دوی څخه پوښتنې وکړلې. دی وای چې د تیر کمیسیون هیر سوی و او دای د سیستم در یعنی سیستم کې درج کړی نه و. حالا چې د 2-300 کسان او فهرستونه کوم هغه تخنیکی پړاونه چې موږ څو کړه تلیدلې دي د تقریبا یو هنګر کیږي او د یو هنګر نه حسابېدل یا همغه هیڅ تیر کمیسیون لیدلې نه دي دا ناممکنه خبره ده. د نوي کمیسیون دغه جواب موږ ته د قناعت وړ نه و او منطقي هم نظر ته ونه رسیده. نو تر اوسه پورې دوی وایي چې د شاوخوا 4-5 میلیونه کسانو فهرستونه تصحیح سوي دي، مګر موږ ته یې د نظارت اجازه نه ده راکړې چې ورسو وګورو چې دوی په څه رقم سره دا فهرستونه تصحیح کوي. ډېر کم وخت پاتې ده د ولسمشیزو ټاکنو د نوماندانو د کمپاین شروع کولو لپاره چې دوی باید د دغې مرحلې لپاره هم د ځینو مواردو هغه عامه پوهاوی په برخه کې دوی باید جدیت په کار اچولی وی. مثلا نوماندانو سره دوی اوس باید اړیکې درلودلی چې یو نوماند ولسمشیزو ټاکنو لپاره څومره کولی سي کمپاین وکړي، ځکه په تېرو ټاکنو کې موږ د بده خطره درلوده چې له حده زیات
مصرفوخ شکایتونه کوي وایي نوماندان موږ سره مرسته نه کوي، ځینې وخت اعتبارنامې وایي چې باید اخیستي وایي اعتبارنامې له اوسه پورې دوی نه دي اخیستي. هغه ناظرین چې دوی لخوا دي باید موږ ته ټریننګ د همغږي لپاره ټریننګ ورکړل سوی، دوی دا کسان نه معرفي کوي. دلته نوماندان هم خپل ستونزې لري، یوازې انتخابات خپلواک کمیسیون نه ده چې ناغېړي کوي. دوی باید څو کې نوماندان تر څو پورې دا کار په همغږي مخکې ولاړ شي.
نوماندان له ستونزو سره مخامخ دي، دوی هم لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ټول مسؤلیت موږ په ټاکنو خپلواک کمیسیون یا شکایت کمیسیون باندې اچو، د بې انصافي ده. نوماندان مرسته نه کوي، حداقل هغه ورځ چې اعتبارنامې ورکړل کېدې موږ ولیده چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هیڅ هلته ونه، او دوی خپل استازي رالیږلي، یو ټاکنیز ټیم هیڅ اعتبارنامه ونه اخیسته. چې زه بې باوره یم په کمیسیون باندې، بې باوري ټولو سره شته. مګر سبا ورځ همدغه نوماند نسي کولی بیا له کمیسیون څخه شکایت وکړي چې دغه مواردو کې ما سره جفا سوي، ځکه دغه اعتبارنامې چې ورکړل کېدې نوماندانو ته دا د دوی د ناظرینو اعتبارنامه هم بیا وروسته د همدغه پر اساس ورکول کېږي. نو چې ته نظارت ونه کړې، ناظر ونه لري، یو چیرته خبر نه اوسي چې په کمیسیون کې څه تیریږي، بیا بل ورځ د نیوکو حق هم دوی نه لري، ځکه ناظر نه لري. بیا اسنادو کې غږیږي موږ له خولې یا د بل ټاکنیز ټیم له خولې، دا د دوی دلایل بیا د اثبات وړ نه دي، ځکه دوی ثبوت نه لري، دوی اسناد نه لري، هلته یې شتون نه درلوده. د خپله نوماندانو ته ستونزه ده، نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. ځینې بې احترامیانې هم وینو د ټاکنیزو ټکټونو لخوا چې دوی د اعتبارنامې د اخیستلو لپاره کمیسیون ته نه ورځي، او زه فکر کوم دوی توقع لري چې رهبري باید ورسي او اعتبارنامې دوی ته ور وړي. دغه موضوعات ټاکنیزو ټکټونو بې پروايي، د دوی هغه وضعیت له ټاکنو سره ښه بې باوري ښه، یا هر بل مسله چې ده، یعنی ټاکنیز ټکټونه هم ستونزه لري. حتی د څار بنسټونه موږ چې یو له دوی سره ځینې برنامې مخکې بولې، تاسو باور وکړئ موږ هفتو باندې زحمت باسو تر څو یو ټاکنیز ټیم موږ تلیفون ته ځواب راکړي، موږ سره اړیکه ونیسي، او موږ ته فقط 15 دقیقې وخت راکړي. دغه جزئي مسایل دي، شاید هم ډېر غټه مسله نه وي، مګر جزئي مسایل دي چې د ټاکنو د سموالي لپاره دا ډېره مرسته کوي. کله چې ټاکنیز ټکټونه خپله د دې اراده نه لري چې ټاکنې سمې ترسره شي، بیا نو زه فکر نه کوم سبا ورځ په کومو سترګو به بیا دوی راځي او وایي به چې ټاکنو ستونزه درلوده. تاسو چې مشوره نه کوئ، څار بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې تاسو سره کینی، حداقل د ستاسو اندېښنې سبا ورځ همدغه ټاکنیز ټکټونو له ستونزو سره مخامخ کېږي که کمیسیون په همدغه رقم دوام ورکړي خپل کار ته. مګر ګورو چې دوی غوږ نه نیسي. دغه هغه موارد دي چې تر اوسه باید سوي وای، خو تر اوسه نه دي سوي.
سپاس محترم، تاسو د حکومت یو برخې یو جزئي انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو نه بودی چا غواړي، او بیا هم انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مداخلې موجودې دي، نظر بنسټونه وایي ځینې انتخاباتي ټکټونه وایي چې مداخلې موجودې حکومت لخوا، تاسو مداخله ویني او حکومت چمتو ده چې پیسې ورکړي بودیجه؟
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مکلف دی چې دوی باید د امنیت په برخه کې لاړوندې ادارو سره کار وکړي، دوی باید د نظارت په برخه کې لاړوندې ادارو سره کار وکړي، دوی باید د بودیجې په برخه کې د وزارت مالیه سره مشخصن کار وکړي. هر چیرته چې ستونزې، ما په پیل کې ویل چې دا ملي پروسه ده، چا شخصي نه ده، باید وایي چې دغه اداره یا دا شخص موږ سره همکاري نه کوي. دا چې کاندیدان اعتبارنامو ته نه ورځي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له اقل دا جرأت کړی وي، دا اعتبارنامه نه ورکړي، ولې نماینده ته اعتبارنامه ورکوي؟ نو بنا موږ چې وایو د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید کاملا مستقل اوسي، باجرأته اوسي، دغه ستونزې او مشکلات دي چې موږ به ورکوي، او موږ تشویش لرو چې په راتلونکي انتخاباتو کې به بیا درغلي وشي، بیا به تقلب وشي. اجرائیه ریاست د لومړۍ ورځ نه کله چې د ملي والی حکومت جوړ شو، د لومړی ورځ نه پر اصلاحاتو باوري او د اصلاحاتو کمیسون جوړ شو په دې برخه کې
اصلاحات راغلل
ډیر کار
قانون تعدیل سره کمشنرانو نوې سوال شفاف فورس لري نه کمشنرانو وټه کل سوال
ډیر کار وشو ولی متاسفانه چې هرغه کار ټول نه دیدونی ډیر نا وخت په اصلاحاتو باندې پیلو کې کوم د اصلاحات دوه کال مخکې یا درې کال مخکې یا د حکومت په پیل کې کړی و نن به موږ ډیر با اعتبار کمیسون درلودل درسته چې کمشنران رال دی پروسې دلاري ولی هغه معیارونه هغه مشخصات چې په یو کمشنر کې وي باید په پام کې نیول شوی وي نه دي نیول شوی زما د ګوند نه که زما خوښ شوی احمد معرفي کوم که محمود معرفي کوم ستا د ګوند ټولنې نه که ستا خوښ شوی دی که بکر معرفي که خالد معرفي کوي دغه کار شوی او ډیر په بیړه شوی دی موږ ډیر وخت ځای کړی د اصلاحاتو په برخه کې او اجرایه ریاست ته پرون هم اصلاحاتو ته ژمن و نن هم اصلاحاتو ته ژمن دی د ټاکنو خپلواک کمیسون چې وایي چې فشار دی لااقل دوی دا فشار باید واضح کړي خلکو ته ووایي دا فشار د چا د خوانه دی او دا څه ډول فشار دی موږ ټول وایو فشار دی فشار دی فشار دی لااقل په دې باید پوه شو چې دا فشار د چا د خوانه دی او څه ډول فشار دی که ټاکنو خپلواک کمیسون سره اسناد وي لطفا دوی د مشخص خپل اسناد وړاندې کړي خپل شواهد دی وړاندې کړي د خلکو سره بیا به موږ ورو چې د حکومت عکس العمل شې دی د خلکو عکس العمل شې دی د نړیوال ټولنې عکس العمل شې دی او خپل کمیسون څومره اعتبار او باور لسته وړي
مروجانې دا کمشنران چې ټاکل شوی دی د یو پروسې له لارې ټاکل شوی دی ګوندونو معرفي کړي دي مدني ټولنو معرفي کړي دي بیا وروسته انتخاباتو پروسه ټول ملت ته واضح ده دوی راغلل په یو ټیم کې کار شروع دوی تر منځ همغږي نه ده موجوده یعنی لکه مخکې چې بحثو کې موږ تاسې یادونه وکړه په خصوص تاسې ته یادونه کړې کمشنر خپل کار خپل اصول او کړنلارو ته ژمنه ده بلکې خپل سمت یا د ګوند یا هر چا له خوا معرفي شوی ای ته ژمن پاتې کیږي دغه د کمشنرانو تر منځ نه همغږي د انتخاباتو پروسه څومره ټکنۍ او له ستونزو سره مخ کولای شي
افغان صاحب دا موضوع ما هغه وخت هم یادوري وکړله چې په قانون کې راغلی و د هغه کس چې کمشنر کیږي هغه د په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي دي چې په د پکتبی ډول یې له دوی څخه استعفا ورکړې ده او ما دا څو ځله یادوري هم وکړله چې هغه ذهني هغه بلخره عقیدوي تړاو چې یو څوک له یو حزب سره لري له یو ګوند سره لري هغه موږ نشو کولای په ورق خلاص کړو سیاسي ګوندونو واقعا د افغانستان د خلکو په حق کې دا جفا کړې ده ټولو هغه کسان معرفي کړي دي چې د یو کمشنر لپاره شرایط چې ذکر شوی په قانون کې دنه لري حتی د سن مسله یې حتی په تیرو کنو کې دوی نماندان خپل چې هغه وخت کې سرنوشت نه معلوم حتی د دوی د فساد د دوسیو بحث او حتی د دوی د 15 کلنو تجربه نشټواله هغه مهمه موضوع چې موږ ترې اندېښمنو خو اوس لاړل دوی انتخاب سول هر څه وسول که په عجله او که هر څه مغه وخت هم داسې تقاضا کېدل چې باید په همدومره کم وخت کې دوی انتخاب سي کمیسیونونه همغږي نه لري په جدي توګه باندې مخصوصا کمشنران او د دارالانشا ریاست تیره اونه چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده په ډیر جدي ډول موږ ولیده چې د دوی ترمنځ ستونزې ډېرې دي حتی دارالانشا د کمشنران له دندې څخه نه ده خبر کمشنران د دارالانشا له دندې څخه نه ده خبر حال ده چې دارالانشا کلیدي پوست په کمیسیون کې ډېر مهم ریاستونه یې تر لاس لاندې کار کوي مګم وینو چې همغږي نه لري کمشنرانو سره او په ډېره جدي توګه اندېښمن یو چې د تېرو ټاکنو مسله بیا تکرار
یو اندېښنه څرګندوي وایي کمشنران د مو په کارونو کې مداخله کوي غواړي مهمو پوستو ریاستو ته خپل پلویان راسي چې راتلونکي لپاره ورته کار وکړي
خو د دارالانشا ریاست کې خپلواکي ولري کمشنران ته مداخله حق نه ورکی بل مهمه موضوع ده چې هم کمشنران هم د دارالانشا کارکونکو هم کولای سم مهم رئیس او پټوله کې د کمشنران څخه ټاکل شوی دی دوی له قانون څخه خبر نه دی افغان صاحب خپل دندې نه پیژني خپل صلاحیتونه نه دی خبر حتی قانوني صلاحیت چې دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی دوی له څخه هم بی خبر دي حالا چې قانون کې ډیر واضح توګه راغلی دی بی خبري له قانون څخه عذر نه ګڼل کیږي نو ته چې راځي او کمشنر کېږي خپل صلاحیتونه دی هم پیژنه په تیر ټاکنو کې هم دا مسله وا چې کمشنران خپل دند نه پیژندل هر چا د هر چا په کار کې مداخله کوله ټاکنې چیرته لاړې نو که بیا دا کار تکرارېږي دا جدي اندېښنه ده راتلونکي ټاکنې له خنډ سره مخامخ کی او زه ډار لدی څخه لرم چې د دوی هغه کاري روابط لکه تیرو کمیسیونونو اخر په وقتهي روابطو باندې بدل نسی چې کمیشنران غواړي دارالانشا ریاست زوبل کړي او لږې خو دارالانشا غواړي چې ټوله پلا پر کمیشنرانو باندې واچوي زه هیله مند یم چې دوی ته کمیشنران او رهبري یو ښه او منطقي حل لاره پیدا
سپس په لنډ ټکو کې کړته وای چې د کمشنرانو ترمنځ همغږي او د نشه ترمنځ د کارونو یووالی څومره انتخاباتي پروسه بریالیتوب ته رسولی شي؟
دا بلکې تر ټولو لوی ستونزه ده چې هر څومره زر چې کېدای شي باید ختم شي، که همغږي نه وي فکر وکړو چې موږ شفافه ټاکنې نشي درلودلی. یو به یو کې یو سکش کوي، بل به بل سکش کوي، او په ټوله کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسئولیت لري. لدی وروسته هیڅ افغان ته تقلب، جال، تزویر د منلو وړ نه دی، او هر ډول ستونزه چې په ټاکنو کې رامنځته شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ځواب وایي.
د اجرایه ریاست سلاکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مرو امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق. د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنې
په نادي ان د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادی رادیو سره.